طالبان وای په افغانستان کې د ماشومان وضعیت هم رحم بد نه دی چې ځینې نړیوال بنسټونه په اړه تبلیغ کوي. د طالبانو د حکومت ویان دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف پرون د ماشوم له نړیوالې ورځې یوه ورځ مخکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو لپاره سکل د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي ناامنۍ د عواقبو په اړه خبرداری ورکوي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان ورځنی لازم خواړه نه ترلاسه کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په بلخ ولایت کې د وژل شوي ډاکټر نادر عالمی تښتونکي به ونیول شي او سزا به ورکړل شي. نوموړی ډاکټر نږدې 2 میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې تښتول شوی و. د هالند پولیسو بېګا له مظاهرچیانو سره نښته وکړه. معترضانو د روتردام په مرکز کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره نوي تدابیر وغندل. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شوی او د مدافع وکیل او ډاکټر ویلی دی چې ښاغلی ساکاشویلی به له دې سره د نه خوړو 50 ورځنی اعتصاب پای ته ورسوي. او اروپایي ټولنه وایي چې د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان او د اذربایجان ولسمشر الهام علیف په راتلونکې میاشت په بروکسل کې سره وویني.
لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې خبرونه په تفصیل ولولې. اوس هم دوی منیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلي ومني. زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته محرکلای کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو اواید په 2011 کال کې تر 2 میلیارډ ډالرو اوښتی دي.
د مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي. ورسره به د نشئی موادو کاروبار ته هم لاره هواره سي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو د معتادینو د درملنې په ابن سینا زربستری روغتون کې 2200 معتادین بستری کړی دي.
از روز پنجشنبه
له تیری پنجشنبه څخه نیولې بیا تر اوسه پورې د ابن سینا زربستری روغتون ته د 2200 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوي.
دا چې انزورګری د نشي موادو په وقایه کې څو وند لري په دې اړه مول ځوان انزورګر اقبال احمد سره مرکه کړې ده.
د مورال انزورګری سیورتوای یا د پر دیوال باندې سي انزورګری کې دا ډیر مهم رول لري.
د ظفر پنوم یو معتاد وای چې شپه کال کې چې د نشول عمل کوته نه امتللې.
ګور سره مې علي کې خراب دي یار. تقریبا ما شپه ګو کال کې چې کوته نه امتللې.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې کبیر په روختون کې لبستر کېدل ورسته چیرې تللی دی.
لار قسم بګوما جنور نشن کوما.
او سره کبیر شوی شپخانه ته بوز او علاج وکړه.
خزه تم سبا خبره کوي خو د پوډایونو خبره مې زړه ته نه لويږي.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وای چې په افغانستان کې د نشئی بوټو د کښت د نشئی موادو د تولید او قاچاق لارې تر لاسه شوی پیسې پر روان میلادي کال کې تر 2 میلیارډ ډالرو اوښتی دي. د دې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په تیرو 25 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت هر کال 4000 هکتاره ډیر شوی او یوازې په 2021 میلادي کال کې په 1,00,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی. لبلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي که په افغانستان کې بانکي سیستم په اوسنی ډول دوام وکړي له دې وضعیت څخه به مافیایي ډلې ډېره ګټه واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
درې میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی دفتر تړل شوی. خو دې ادارې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه تازه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشئی موادو ارزښت 2.8 میلیارډ ډالر ته رسیدلی، چې له دې پیسو څخه 2.5 میلیارډ ډالر نړیوالو مافیایي ډلو، 3.5 میلیونه ډالر د افغانستان قاچاقونکو او افغان بزګرو ته یوازې 425 میلیونه ډالر رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې به مافیایي ډلې له دې وضعیت څخه تر ټولو ډیره ګټه ترلاسه کړي. میرمن دیبورا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حقې ځانګړي غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په اړه جوړه شوې وه وویل:
The continued deterioration of the formal
د مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي. ورسره به د نشئی موادو کاروبار ته هم لاره هواره سي. د بانکي سکتور فلج کېدل به د غیر قانوني مالی معاملاتو او غیر رسمي لارو څخه د پیسو راکړې ورکړې ته زمينه برابر کړي. دا کار به د ترهګرو ډلو فعالیتونو او نشئی موادو قاچاق ته نورې اسانتیاوې برابر کړي. دا ګواښونه با لومړی افغانستان او وروسته بعد د سیمه هیوادونو زیانمن کړی.
که څه هم میرمن لاینز دا مانی چې د افغانستان د نشئی موادو د کاروبار په پراختیا کې بهرنی مافیایي ډلې خورا لوی لاس لري، خو بیا هم هغه اندېښنو ته اشاره کوي چې د افغانستان گاونډي هیوادونه په افغانستان کې د نشئی موادو په اړه لري. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په افغانستان کې د ټولو تولید شویو نشئی موادو په سلو کې 15 د پاکستان، 15 د ایران او نو ټولې د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې للارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي. خو بیا هم په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی واسل نبینزا شکایت کوي چې ترهګرې ډلې د نشئی موادو للارې پیسې ترلاسه کوي.
Сегодня существует реальная угроза
перевозки. Трахгари гуакла нашей мواد سره اړیکه لري. ځکه چې د ترهګری اصلي مالی سرچینه نشي مواد دي. نن ترهګری یو واقعي غواخ او نشي مواد سره تړلي فعالیتونه د پراختیا په حال کې دي. او دا فعالیتونه د کډوالۍ تر چتر لاندې هم تر سره کیږي. موږ باور لرو چې طالبان به د دې ستونزې د حل لپاره خپل ژمنه عملي کړي.
د ولسی جرګې په خوانی غړی کریم اتل د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د نشئی موادو له مسالې سره سیاسي چلندونه کړي، ځکه چې نشئی مواد د ټولو هیوادونو لپاره یو ډول ستونزه جوړوي.
خپل افغانستان د همدې مخدرات توکو د کرکلې او یا دلته د کاروبار د لاس ډیر ستر زیانونه لیدلې دي. لوی ګټې د سیمې هیوادونه لوی کاچ اکبر ترلاسه کوي. تر څو چې افغانستان ته جدید توجه ونه وسی، کېدای چې دا لړۍ به په دوامداره او چټک ډول سره دوام وکړي.
ملګری ملتونه په داسې حال کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي په اړه خبرداري ورکوي چې د دې ادارې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو جوړول د هرې میاشتې په تیرېدو سره ډیریږي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتاديږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
په زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې زرګونه معتادین چې حکومت د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول کړي اوس په پولي چرخي زندان کې ساتل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت مهین وایي چې دا معتادین د درملنې او دینی زده کړو لپاره پولي چرخي زندان ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې زر بستریز روغتون چارواکي وایي که څه هم دوی همدا اوس زر تنه بسترې سوي معتادین لري، خو دوی ته تازه تر 2000 ډیر نور معتادین هم ورولل شوي دي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې ابن سینا زر بستریز روغتون د کابل په ختیځ برخه کې پروت دی چې په خوا د بهرنیو نظامي ځواکونو اډه وه. د روغتیا مرکز ناروغ د یو پړاو لپاره 45 ورځې بستری کوي چې پر یو وخت یوازې د زرو ناروغانو د بستری کېدو ځای او امکانات لري. کته هم د دې مرکز پر ټولو کټونو کې معتادین بستر شوی دي، خو څو ورځې مخکې حکومت د روختون ته 2000 نور معتادین هم ورول شي، اوس شمیر 2000 کېږي. د دې روختي مرکز رئیس ساحر سلطانی آزادۍ رټو ویل چې د پریکړه اوسنی سخت وضعیت ته په کتو سره او حکومت د حکم په اساس شوی ده.
از روز پنجشنبه گذشته
لتیری پنجشنبه خنیبلی بیا تر اوسه پوری د ابن سینا در بستری روختون ته د 2000 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوی او تر دې مخکې مو هم زر بستر شوی ناروغان درلودل. دا روختون د زرو ناروغانو لپاره جوړ شوی. دومره ډیر ناروغانو ته موزک ځای ورکړی چې یو خو شرایط سخت شوی او بل په دې اړه رئیس الوزرا امرونه ورکړی دي. موږ هڅه کوو چې په روغتیایي برخه کې د دوی خدمت وکړو.
ارزې خدماتو برشل انجام بده.
حکومت افغانستان په څو ولایتونو کې معتادین راټول کړي او د درملنې د مرکزونو پر ځای زندانونو ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت معین مولوی محمد محسن هاشمی هم زندانونو ته د معتادینو وړل منی او وایي چې هغه معتادین چې په دې وروستیو کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول شوي هم د اوس په پلچرخي زندان کې ساتل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یې بسترچینی ازادۍ راډیو ویل چې معتادین د دوی له مشورې او معتادینو د درملنې مرکزونو د ظرفیت په پام کې نیولو پرته راټولېږي. دا سرچینه وایي هغه معتادین چې زندان ته وړل شوي د ډاکټر او درملو د نشټوالي له امله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې له طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کیږي او په زندان کې د هغوی ساتل منطقي کار نه دی.
که هدف یوازې دا وي چې د ژمي د سړو څخه یې وژغوري نو هغې کې زه څه نشم ویلی. د تداوی دپاره نه زندان او نه د زرو په ځای د 2000 کسانو اچول نه علمي دي نه منطقي. هغوی ته خو هغه سهولتونه په کوم روغتون کې چې دي د هغه مشخص تعداد خلکو دپاره دي. که چېرته تاسې زر کسان په ځای 2000 کسان اچوئ واضح ده چې هغې ضرورت هم هغه نه 2000 کسان وي. سټاف باید د 2000 کسانو دپاره وي او په بستر کې یوازې د ګولۍ ورکوي ولا ډوډۍ ورکول نه دي. هغه څه کانسلینګ کیږي، هغه ټولنیز ژوند ته اچول کیږي چې دا امکان نه لري چې په زر بستریز کې 2000 کسان ته خدمت برابر.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې په ډلهیز ډول د معتادین بستری کول خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په تیرو 200 کالو کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 40 دولتي او غیر دولتي روغتیایي مرکزونو فعالیت کاوه، خو اوس ډیری غیر دولتي مرکزونه تړل شوي او دولتي مرکزونه هم د درملو او خوراکي موادو د نشټوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریج پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. انزورګران وایي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د انزورګری و ځانګړنه داده چې یسواد خلک هم قربان دی پوهیږي او د نشئی موادو د زیانونو په اړه تصویرې تر ډیری مودې په ذهن کې پاتوي. دا چې څه ډول انزورګری له نشئی موادو څخه د ځوانانو د ساتنې په برخه کې ګټوره ده او د افغانستان انزورګرانو تر اوسه په دې برخه کې څه کړی دي، په دې اړه مول انزورګر اقبال احمد سره مرکه کړي او په پایل کې مو پوښتلی چې انزورګری یا نقاشي له نشئی موادو څخه د ځوانانو په وقایه کې څه ونډه لري.
انزورګری څه ده؟ هغه د خلکو له نشئی توکو څخه د راګرولو په برخه کې ډیر مهمه ونډه لري. لومړی خو هغه څوک سي په خپل انزورګری یا انزورګری کوي هغه تر ډیره حد د خپل انزورګری د تل لپاره یو عادت ګرځیدلی وي. د خپل په انزورګری باندې معتاد وي، ضرورت دی ته نه لري چې دی له نورو د شیانو چې د صحت تر ضرر ورسي د غم یا هم د مشکلاتو پر وخت له هغه څخه استفاده وکړي. د خلکو لپاره بیا ګټه دا ده، یا مثال خلک له نشې څخه په دې رقم راګرځولی شي چې دی هغه څه سي د نشې په مقابل کې کوم مخالفت سي د لري په تصویر یې بدل کی او نور ټولنې ته وړاندې کی هغه وګوري، د دې سره هغه د دې له ضررونو څخه په تصویري لحاظ باندې پوهیږي چې کم کم تاوان به ماته رسیږي.
څه ډول انزورګری په دې برخه کې ګټوره ده؟
په دې برخه کې د مورال انزورګری سی ورته وای یا دیوارنګاری د پر دیوال باندې سی انزورګری کیږي، دا ډیر مهم رول لري. مهم رول یې دا ده چې هغه عام خلک ټول وینیم که څوک ریړی چلوي هم ویني، که موټر چلوي هم ویني، که پیاده ده هم ویني، او له دې څخه دی اتمن یو څه لاسته راوړی شي، او که یو څه لاسته رانه وړي په وجود کې حس کوي سي دا خو ولا ضرر ده، یو څه ور په یادوي. مثلا ځینې انځورګران وي هغوی دغه کنټمپرری آرټ انتخابوي، معاصر انځورګري سي ده، په دې کې د ټولنې له ناخوالو او د خپل ولس د احساساتو د بیان لپاره کار اخلي، او دا ډېر یو مهم او ښه اثرات هم لري، مثبت تاثیرونه هم لري.
د خپل ځان په اړه راته ووایاست، تر دې مهاله مو له نشو څخه د ځوانانو د راګرځولو په برخه کې څه کړي دي؟
تر اوسه پورې مو د نشو د مخنیوي په برخه کې تقریبا پر یو څو دیوالونو باندې مو انځورګری کړی دی، دغسې خصوصي مکاتبو ته تللی یم، دولتي مکاتبو ته تللی یم، هلته مې په دې اړه ځینې انځورونه کار کړي دي پر دیوالونو باندې د ماشومانو د پوهاوي لپاره. انشاءالله په راتلونکي کې به ځینې تابلوګانې هم د همدې مخدره موادو یا د نشه یي توکو د ضررونو په اړه کار کوو، چې هغه به هم له خیر سره نندارتون ورته جوړوو.
په افغانستان کې نورو څومره انځورګرانو دا مهمه ګڼلې سي د نشو د وقایې په برخه کې انځورګری وکړي؟
افغانستان کې انځورګرانو د خاص د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره ډېرې انځورګرۍ نه دي کړې، د ګوتو په شمار کسانو به کار کړی وي، ځکه دلته انځورګران هم د دومره کم دي. کله انځورګران ډېر وي نو بیا د دوی سروژې هم ډېریږي، تابلوګانې هم ډېریږي او انځورګرۍ هم ډېریږي. چې کم وي هغوی کې نیمای هغه کسان وي چې یوازې د دې لپاره کار کوي چې ځان وچلوي، ځکه د دې اقتصادي مشکلات به وي. دا ډول مفهومي کارونه چې دي، مفهومي انځورګري چې دي، چې په ټولنه تاثیر لري، هغه یو ډېر آرام مغزو غواړي، او د دې تر څنګ یو پراخ سپورټ غواړي، چې دلته دا شی نشته، او ځکه ډېر کم کار ورته سوی ده.
انځور خو لکه وینا یا لیکنه تشریح نه لري، د انځور له لارې خلکو ته څنګه پیغام ورکولای شو؟ که یو مثال یې راته ووایست.
دا مفهومي انځورګریو په اړه وایم، چې مفهوم لري، معنا لري، او معاصرې انځورګري دي. په هغه کې دغه احساس او هغه مفهوم د تابلو چې د هغه لیدونکي ته ورپرېښودل کېږي، یعنی دلته لیدونکي ته د تابلو په اړه داسې نه ویل کېږي چې ته باید دا تابلو وپیژنې او د دې تابلو یو مشخص هدف ته، دا نه ده. مثلا یو انځورګر راولاړیږي، یو سړی راخي، مثال انځورګري کوي، انسان د سګریټ په جامه کې رسمي سي، نیم بدن یې سوی ده، اوس دلته په لیدونکي پورې اړه لري سي څوک کوم هدف ځینې اخلي. ممکن ځینې اقتصادي هدف ځینې واخیستي، نشه یي توکي پر اقتصاد ډېر ژور اغېز لري، ځینې ورڅخه صحي مفهوم واخلي سي، دا پر صحت ډېر ژور اغېز لري، ځینې بیا له فکري لحاظه، ځینې له طبي لحاظه، دغسې مختلف فکرونه ایسي. د هر چا چې څومره فکر کار کوي، څومره تر هغه حده پورې ده ته اجازه وي چې دی ورڅخه مفهوم واخلي. یعنی انځورګري چې ده، هغه مفهومي انځورګري چې ده، په هغه کې هدف لیدونکي ته ورپرېښودل کېږي چې دی کوم هدف ځینې اخلي، کوم فکر یې تر کومه ځایه کار. چې د انځورګرۍ دغه یوه ښه ځانګړتیا هم همدا ده، چې په دې کې تصویر وړاندې کېږي، لیدونکی چې څومره درک لري تر هغه حده پورې دی پیژندلی شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1289 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطري ورده. د لوګر ولایت څلور څلوېخ کلن ظفر له حربي خوونځي څخه تر فارغېدو وروسته په نشو اخته شو، او له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې شپه او ورځ مې پر ځان وکړې چې کار وکړم او د نشو لپاره پیسې برابرې کړم. ظفر چې لاسونه یې د یخنۍ له امله چاودېدلي زیاتوي چې په کابل ښار کې د نورو بې سرپناه معتادینو غوندې شپه او ورځ د سړکونو پر غاړه اوسېږم. دا چې ظفر ولې او څنګه معتاد شو
او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ورو ورو چارج مې کول، بعد د چارج نه ورو ورو جانه بیا مې تریاک ونیول، تریاک مې وویل، هغه نه بعد ورو ورو جانه ورو ورو یا ورځ تریاک راته راخته وو. بس ما یو انډیوال وو، هغه ما دې ته وویل چې ورکه موږ سره خو تریاک ختم دي، څنګه به وکړو؟ د ټول بدن مې درد کوي. وایي ما سره یو شی ده، هغه به جته در کړم، شپه به تېره کړي، سبا به خپله لاړ شي، خپله تریاک به واخلي. ما ول صحیح ده، دا کله ضرورت چې راوباسلم د پوی وم چې ورو ورو جانا خلق په ضرورت کوي روین څه کوي. دې ته ما ویل ورکه دا خو روین نه دی. وای نه روین نه دی، دا کرستال دی، دا بل شی دی چې ما وڅ کول. خو بس هغه و چې اخته شوم، نور نه تریاک خون را کول، نه چار ورو ورو جانا. بس دا روین مې وڅ کول، وڅ کول یو پنځه شپه کاله چې مې وویل بیا کور باندې خبر شو. دلکاری زه کوم، رنگ مالی زه کوم، ډریوري زه کوم، ورو ورو جانا موټر خوراک دپارا ساتو ورو ورو جانا نور جاتی ټول پدی عمل کیجی پدی شل کالو کے دور پنجا سو ون سو سو روپے راجی دس ورځ هم شوې دي چې مونږ پیسې کورتونه کې وو. ورور جانا په هغه وخت کې خو ډېر پیسې وې کنه. مونږ ته ورور جانا میاشت کې $1000 تنخواه و، یو $300-$400 بخششي وه. دا ټول په همدغه عمل کې مونږ مصرف کول. اوس چې کاروبار نشته، غریبي نشته، ورور جانا پیدا او پناه نشته، مجبور یو چې همدغومره کوو چې گزاره کوو. واضح مې نه دي کړی، کور سره مې اړیکې خراب دي یار. تقریبا ما شپه مجبوری لارسی دا عمل بوئی دا دوڑی با کش کی زید ضعیف کڑے ہم رو رو جانا ہم دا اوز نیشم کوای چی رو رو جانا یا وہ منا بار رو رو جانا تر یو زایا پوری یو سما پا خواہم دیر خط تای تو ما رو رو جانا خط زوانی میں وہ
آیا پوہی دل است؟ آیا پوهیدل است چې په روغتیایي مرکز کې په زور د معتادینو بسترې کول څنګه وړ اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
زور درملنه هغه درملنه چې څو بودونه لري. اول بودی نفر مشکلات د فاميلي لري او ته هغه ته تنبیه کړه چې لاړ شه بستر شه. دغه مشکل بستر سره نور هم زیاتېږي، بل رواني مرض را پیدا کیږي. دا مریض چې آماده نه ده بستر کې، نو دا ډېر نرمي کې بر علاوه ده رنج د مواد، ترک د مواد او فاميلي په یادي کې مشکلات په یادي کې. دا نور مریضان هم تنبیه کیږي د رواني هغه د دوی مواد مثلا مظاهره کې یا شیشه باندې یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي. اکثریت د فاميلو یا د ځینو کسانو احساسات نور زمینی امراض ته متوجه ني. په زور بستر چې دا خطر ده پروسه د بستر مختلې. بل مریض تصمیم چې کار کې ني په زور یې نتیجه نه ورکي. کله چې د پزور بستر کې د ټول مواد په فکر کې دلته روانشناس خبرې د غوږ نه نیسي، خپل د ډاکټر خبرې د غوږ نه نیسي، د تخنیکی ټیم خبرو د غوږ نه نیسي، نو په دې اساس په زور تداوي نتیجه ښه نه ده.
آیا پوهیدل است؟
آزادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شي د چې کبیر یو معتاد دی، دایله نشو څخه تنگ سوی او خپل کورنۍ څخه غواړي چې درملنه یې وکړي. فلاری هم خبره مانی او د معتادینو د درملنې په یو روختون کې بستر کوي، خو څو ورځې ورسته ګوري چې کبیر په روختون کې نسته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
مورې و مورې چیرې؟
څه وایې زویا؟ دا دې دلته کور جارو کوم.
تو خو یو وار راشه چې یو ضروري خبره درته کوم.
سمه ده زویا، دا دې درځمه.
زرم و چادله طول و جوت می درد که وای نمزو مورزه چه بدی طور کوتا که بنده و خدا آیا
داده زای رغلم چه دی ویل
موره داده تبی بخول اصولو تاو گوره زنزیرو نزخمی کری دی داده دیدی زینی زینی باییگی آلوی
رشتی هم چی دیر پا تکلیفی
خیر ده موره تو بابا تاو آیا چه ده نور نشن نکی اوائی چه علاج میو کی
خزی او خزی چی هری
داده دلده ده کبیر سر بکوچه که اما
ما خوش گئی زنون لدی زنون را سخص درشو ایم
خزی سخا برادا کبیر سو آئی
کبیر وای چه ما شپا خانیه تا بوزی
ولی ناروغه ده
وای چیز ما علاج بکی زنون را نشانه کوم
پلارا خسم بگو ما جنون را نشانه کوم
او سرایا کبیر شو آئی شپا خانیه تا بوز او علاج وکر زوان او گلاله الگ تی هر اولاس چورت گورم زیرم طور کباب سی
خزی ایتم سبا خبره کوی خودی پودایان خبرم زیرت نلویگی داسی نیوی چی پدی چل زار خلاس کی او بیر تا پودارو تا مخانه کی
لارا تو خدا دا جوان ده زماو دسپی چو فرق ده زماوام پسند زیرونو ترلیم او سپیم وام زماو نول نجو توبا دا
و سرای الک شوائی شبه خانیه تای بوزه چه علاجه وسی خلق لخدای زوی غاری نو رسیری خوز مجگول غنجی زوی و رس با رس دنشوال لاسه ده مرک کنجی تورشوییشی او مجلاس ترسنی و تناستیو
بس سمده زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم باوا چه شبه خانیه تای بوزم ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازی مهربانی وکي مهربانی
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام رازی ورور په دغه چوکي کې نه رازی علاقه تم په دغه بل چوکي کې نه ښه راته وایي څه خبره ده
ډاکټر صاحب دا زما زو د هیرونو موتاد ده د دې لپاره مې راوستلې ده چې علاج وشي د خیره
ډیر ښه کار مو کړی دی ښه ځوانه دا راته وایي چې ته په خپله غواړې چې نشه پرېږدې
هو ډاکټر صاحب
لار یا نور مشران خوبا نه مجبور کړی چې نشه پرېږدې
نه هیڅ نه مجبور کړی
که دا شي وي ان شاء الله چې علاج کیږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زور مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بستری کوو چې مور او یا پلار په زور راوستلی وي
ډاکټر صاحب دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی
ګوره وروره بیا هم درته وایم که مو نشې پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي
چیلم دی وڅکا و نشه سوې تر دا ملاله خل دی ووتل دودونه
اوهو دا ځوان خو کټ مټ د کبیروندی دی
کبیر داته
هو زیم السلام علیکم
وعلیکم السلام داسې چاغ او تک سپین شوی چې اول کې مې ولکه پیژندلی یې ښه دا ووایه چې دا څو میاشتې چیرې وې
پلار یې په کور کې په زنځیرونو تړلی وم او په یوه کوټه کې بندې کړی وم
ښه نو بیا څه وشوه
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم
ښه ښه کیسه وکړه
هر څومره چې مې زارۍ ورته وکړې نه یې خوشي کولم اخر مې چل ورسره وکړه ما ویل زه نوره نشه نه کوم توبه مې ده شفاخانې ته مې بوزئ چې علاج مې وشي
ښه نو بیا څه وشوه
بیا یې شفاخانې ته بوتلم هلته مې ژمی ښه تود او ښه په آرامۍ سره تیر کړه دا دی چې نن راوتښتېدم او تا ته راغلم
یاره کبیره ډېر چالاک سړی
خیر اوس دا کیسې پرېږده ژر یوه پوړۍ راکړه چې خمار خمار یم
دغه د پوړۍ درواخله زوروره
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي راډیو د بحث هر ونی د یک شنبه پورس د غرمی له 12:30 بجو تر 1 بجې پوري په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه پورس په همدې وخت بیا اوریدل شي.